سلامونه او خې چارې ازادي رادیو او ری د دې سات خبرونه د اسرائیل دفاع وزارت وایي د ایران لخوا پر دوی د توغول شوی او 302 او توغندوی 99 سلنه یې لمنځه وړی دي. د دې وزارت وایان دانیل هګاری ویلی له ژوند او توغندوی یو یې هم د دوی هوایي حریم ته نه دی ننوتی او یوازې یو سلس توغول شوی بالستیک توغندي د هوایي ځواکونو د نواتی هم په اړې لګیدلې چې د نوموړې له قوله لږ زیان یې اړولی دی. د اسرائیل دفاع وزارت په دې حمله کې د یو ماشوم د زخمي کېدو خبر تایید کړی دی. اسرائیل دفاع وزارت وایان دا هم ویلی دي چې د خپلو خلکو او خاورې د دفاع لپاره به هر عمل چې اړتیا وي وکړي. پر خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن سهار ویل چې دا حمله د ایران د ملي ګټو او ارضي تمامیت لپاره خپل مشروع ځواب بللی دی. په اسرائیل له حمله وروسته د برید په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه راپورته کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا حمله غندلې او وایي د سیمې په کچه د ویجاړونکو زیاتوالي د رښتینی خطر په اړه ژور اندېښمن دی. ښاغلي ګوتریش زیاته کړي نه سیمه او نه نړۍ د بلې جګړې توان لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي له ټولو خوا وغوښتي چې د هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې په منځني ختیځ کې د لوی نظامي ټکر لامل کېدای شي. هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د منځني ختیځ وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د وړي مشر وینیسا فرایزر په خپل اکسپاند لیکلي دي غونډه په اړه غوښتنه په ملګرو ملتونو نو کې د اسرائیلو د استازي له خوا تر لاسه کړی دا که څه هم د امریکا جمهور رئیس لدی بری دروسته د خپل ملي امنیت ټیم سره بیړنۍ غونډه کړې ترڅنګ سپینې ماړی یو اعلان کلیکلی چې دوی اسرائیلو سره مرسته وکړي چې نګدي ټول راتلونکي ډرون او توغندي لمنځه یوسي. د اعلان کې د جمهور رئیس بایدن له قوله لیکل شوی چې سبب د جیو مشران راوبولي چې د ایران د دې کړنې ډیپلوماټیک جواب هم غاګه کړی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په خبره کړې اعلان کې د دې کړکې چې لامل پسې مکه د جدي عواقبو په اړه خبرداري ورکړي. هغه خبره چې د چین د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلان یې کړی دا روپیه ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل هم په اسرائیل حمله غندلې او د نه منلو وړي بللې. هغه د حمله پسې مکه د بیمخینې کړکې د زیاتې دوه امنیت لپاره خطر بللې. جرمني، برېټانیا او یو شمېر نور هیوادونو هم په اسرائیل د ایران حمله تخبرګون خوده لري او پسې مکه د کړکې د زیاتې دوه په اړه اندېښنه خوده لري. افغانستان د ازادۍ جبهه وايي په کابل کې په چریکي عملیاتو کې دوه طالبان وژل او درې نور ټپيان کړي دي. د جبهه په اعلامیه کې چنن ساري خبره کړې دا کړي چې تیر ماښام ته بجې چریکيانو د کارتینو په سیمه کې د طالبانو هغه موټر په نخښه کړي چې د دوی استخباراتو غړي یې لیکدول. د افغانستان د ازادۍ جبهه د هم ویلي چې په دې برید کې د طالبانو موټر حمله منځه وړی دی. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خبرګون نه دی خوده. د افغانستان د ازادۍ جبهه پرون هم ادعا کړې و چې د کابل د ارتل په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو دوه موټر په نخښه کړي وو چې په کې یو طالب اسکر وژل او درې نور ټپيان کړي وو. د ایران د روغتیایي بیمې د ادارې عمومي رئیس وایي د دې هیواد د بیمې عالي شورا پریکړه کړې چې د افغان کډوالو او نورو بهرنیانو روغتیایي بیمه به تر ایرانیانو 90 سلنه زیاتوي. جمشید شایانفر ایرانی رسنیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری د شپږ 90 زره خورا بې وزلو بهرنیو اتباعو د بیمې لګښت ورکوي، خو د ایران حکومت د کډوالو د بیمې د حق په وړاندې هیڅ راز مسؤلیت او تعهد نه لري. د ایران حکومت پروسوي کې پر افغان کډوالو د فشار په لړ کې وویل چې افغانان باید په ایران کې د درملنې لپاره د ایرانی وګړو څو برابر زیات فیس ورکړي. او پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان په اړه د سیمه ایز تماس ډلې د جوړېدا وړاندیز په دې ګروپ کې د هند له ګډون سره د پاکستان د مخالفت له امله له خنډاوزان سره مخامخ شوه. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې ته پرون د هیواد حکومت کې ځینې سرچینو ویلي چې د تماس ډلې جوړېدا له دې امله ځنډیدلې چې کوم هیواد باید په دې ډله کې شامل وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د فبروري په 13 او 19 د دوه هیل دوه ورځنۍ غونډې وروسته د داسې وی ډلې د جوړېدو وړاندیز کړو. دا خبرونه
کلمو کوم د جنو راپورونو لمخې د روژې په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دغو هیوادونو بهر میشتو ډیر پیسې استولې دي. د پاکستان د حکومتي سرچینو لمخې په روسه شکل د 12 میاشتو په ترڅ کې 20 میلیارډ ډالر دغه هیواد ته استول شوې دي او سر شکل داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي. افغانستان ته له بهر د استول شویو پیسو دقیق شمیره شای سخت وي چې معلومه شي، ځکه چې نن سبا ډیر پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالی په شکل افغانستان ته لیشي. خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې چې کوم شمیرې خبرې شوې دي، په 2012 کال کې له بهر افغانستان ته نږدې 240 میلیونه ډالر استول شوې دي. دا پیسې بیا ورو ورو زیات شوې دي چې په 2019 کې اندازه څه باندې 828.5 میلیونه ډالرو ته رسیدلې ده. په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنۍ کړې وو، له بهر افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازې لشکره مشوه. د 2020 کال له اگست وروسته چې طالبان واکمنان شول، د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول، افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازې کم شوه، ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګېدل او د حوالې لګښت زیات شو چې څه باندې 5% پورې ورسید. په 2023 کال کې دا بهیر څه آسان شو او د حوالې مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباعو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمیرې سخت دی چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خبرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. راوښم خبرونه میلمنو ته. ازرق شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتی ګډو خونو لباسونو څخه دی. دوی د اسکایپ لار را سره د دولت په سټیډیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګه ډیټر داوت خټک را سره دی. د دواړو هر کلی کوم حافظی صاحب د دې حواله په برخه کې مادي ته هم اشاره وکړه چې دقیق شمیرې سخت دي چې څوک اټکل وکړي او دا د جنو راپورونو په اساس مادي ته اشاره وکړه. قصاصو نظر واخله.
دا موضوع ما ډیر سړی وو په خوا په 2000 کال کې چې ما د 2009 کال هغه کول سروي کول په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسیر شو. یو خو رسمي و چې د سویف د سیستم مسخرات د ویستر یونین منیګرام او نور رسمي حواله چې بانکي حواله وي اغه شاوخه وسوه $800 میلیون شاوخه کیو او زیات پیسې بیا د پولی خدماتو لري او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپل شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره هغه د مرستې لپاره او همدارنګه د خپل کورونا او خپل جایدادونو دی بیا ودانول لپاره ځان سره پیسې راوړي چې هغه مجاز پیسې د امریکا څخه $1,000 پورې اجازه دي چې څوک خپل مسافرین ځان سره بیاي او په اتحادیه اروپا کې هم دغه څه مخصوص په آلمان کې دغه څه دي. دا پیسې یو اندازې کلیرنس د لودل په دې معنی چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي دګر کې البته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا $10,000 دی یا یورو دی یا $10,000 دی یا دی دا یې سه مصر ټول کړی وي د مالی حواله هم چې یو اندازې هغه حواله دي چې مجاز حواله دي. مثال په توګه یو څوک بیرنی ټول حواله چې خپل وطن ته پیسې واستوي اولته د دوی لاسرسي هغه مستر یونین او نور بانکونو سره نشته دی. هغه دی حواله څخه په اسانه ټول ګټ پورته کوي مخصن د امارات متحده عرب او مثلا د سعودي او دغه ځای څخه او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې د اوکراین یا مثلا د بلاروس ازبکستان قزاقستان چې هلته افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري دوی پیسې بیا هم د حوالې له لارې استي او یو اندازې سپتیږي مثلا $300 یورو یا $500 پورې سپتیږي هلته او دا راپور مرکزي بانک ورکوي که جمع زیات پیسې د حقوقي دلایلو پر بنسټ نه برسېره کیږي او هغه پیسې چې راستن راځي مثلا د شخص په جیب کې دا هم اکثرا نه سپتیږي. نو هغه وخت کې ما ته دا برسېره شو چې شاوخوا $800 میلیون په کال د 2009 کې رسما د سیستم مسخرات زموږ بانکونو ته او تقریبا $100 میلیون نور همدغه سي خلک یې ځان سره راوستل یا یې کې حواله کولې د خدمات پولی یا صرافي لري. تقریبا په کال د 2019 زما هغه اټکل دا و چې $2.3 میلیارد افغانستان ته راغلي د هغه سخاوتمند بهرمشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي.
افیسي صاحب وبخشي وستاسو څاټ کال کوي تقریبا مثلا په 2023 کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللی وي؟
او زه ګومان کوم چې دا به زیات شي وي په څو دلایل باندې. خو فقط ډیر زیات دي او اړتیا ډیر خلک چې مخکې خودکفا ول او کولای شو چې خپل ژوند په خپل تیر کې مثلا د دولت کارمندان ول او یو تعداد چې متشبسین متوسط وو چې غوړ او فقیران په دله کې ولاړ دي. دا خلک هم اوس اړتیا لري او د کورنۍ غوړي چې دوی سره هم مرسته وکړي او یو تعداد زیات نور افغانان وتل دي چې د کورنۍ دلته په ونسان کې پاتې دي. تقریبا شاوخوا 1 میلیون نوی خلک کډوال شوی دي چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول هغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي. نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا 2 میلیارد او 2.5 میلیارد یا تقریبا 3 میلیارد پورې شاوخوا رسیدلی وي دا کچه د پیسې لیک د افغانستان.
او مننه خټک صاحب، د پاکستان اخبارونه او د پاکستان ځینې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې دوی خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګ، لیکن په دې روزه کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی. څنګه تاسو د مشال رادیو نه داسې راپورونه خبر کړل د پېښور څه حال دی؟ مثلا
اقتصادي وضعیت چې دی هغه فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخکېدو امکان ډیر کم لري، یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی هغه اخکېدو د پاره چې په لوی مدت، یعنی د لوی مودې د پاره پالیسی پکاروي. سو پوری چې لوی مودې پاره پالیسی جوړې نشي تر هغه پوری د عام کس اقتصادي حالت خکېدل هغه ډیر ګرانه خبره ده. دویمه خبره تاسو چې څنګه وکا چې په پېښور کې نه یوازې دا چې په پېښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې، یعنی که مونږ یو کال موازنه کو، یو کال خو ډېر کم وخت دی، البته سړی وایي چې یو 15 کال که مونږ موازنه کو دی اوس نه، نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوی دی. وجه یې دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی. 2013 را په دې خو باندې سیاسي ثبات نشته په پاکستان کې. بارنه سرمایه کاری چې دا هغه تر ډېره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات له وجې بارنه سرمایه کاری ډېره زیاته رقم شوې ده. ظاهر خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنه سرمایه کاری باندې پیدا کیږي. و د عام سړی حالت چې کله خکېږي هغه د لپاره روزګار ډېر زیات ضروری دی. په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه وو چې په هغه کې روزګار ملاوېدل شو. هغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته انفارمل وای. نو په فارمل سېکټر کې خدای دې چې لوی لوی صنعت لګېدلې دي، کارخانې لګېدلې دي په هغه کې. خو په انفارمل کې بیا دا ده چې خلک کورونه جوړوي، سړکونه جوړېږي لګیا دي، بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو رېړې لګولې ده کنه، او داسې د دې نور خپل کارونه. هغه دواړو ته نقصان رسېدلې. بل په پاکستان کې د ډالر د کچل وړې دو سره وې روپے کچې پرې وته سره هغه سره هم د شیانو نرخونه چې دي روزمره شیانو لکه وړه شو، بوره شو، سبزیانې او ترکارې شوې، هغه نرخونه هم تقریبا یو په دوه شوي. خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چې ده، یا دا هغه چې موږ ته په پښتو کې دیاړي وایو، هغه چې دا په هغه باندې ډیر زیات اثر نه دی پریوته چې هغه د زرونه 1500 شوي دی یا د 1500 نه 2000 شوي دی د ورځې. خو که تاسو د عامو شیانو نرخونه ته وګورئ نو هغه د بورې نرخ چې مخکې 1000 روپۍ کیلو اوس هغه په 150 روپۍ کیلو ده. داسې که تاسو د وړو نرخونه ته وګورئ په دغه حساب سره، که تاسو عام جامو ته وګورئ لکه په اختر کې خلک ماشومانو ته ځان ته هغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې قتل چې یو جوړ سپلی جوړیږي په 400 کې د هغه قیمت 10000 روپۍ دی. نو دا خو
یو وخت ما پیاده 200 روپۍ به کنه،
یو وخت به 200 روپۍ. نو په دغه حساب سره خلک چې دي هغه خوشاله نه دي.
افیزی صاحب، د خټک صاحب څه خبره وکړه؟ شاید تاسو مر سره موافق یا سي طبي خبره ده. اصلي اقتصاد خو نوري سرچینې غواړي، لیکن ځین راپورونه وایي چې دغه سي وادونو تلک افغانستان او پاکستان ته چې له بهر کوم کسان پیسې استوي دا د دې سبب شوی دی چالتہ هغه بيخي د یو مخ قحطی رامنست نشي او د بيخي قحطی مخاوني ول شي. او یا لکه فرضاً پاکستاني روپی د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته، یعنی که چیرته دغه د بهرنۍ پیسې نه وي په پاکستان کې ممکن دا تر 400 هم واوړي، او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر اوچت شي. که څنګه
په د پاکستان د اقتصادي بحران دلایل ډیر زیات دي، پیچلي دي. د خټک صاحب اشاره ورته وکړه چې اول په دا سیاسي ثبات نشتون په خپل ډیر لوی عامل ګڼل کیږي. او په نوی زمان کې پاکستان خو ډېر پوراول دی، خاص حکومتونه ډېر بیروي پیسې اخیستې دي. هغه خو پاکستان ملت ډېر پوراول دی، تقریبا تر 100 میلیارد څخه زیات پوراول دی، او دغه انټرست ریټ چې جګیږي بیا هغه بحران لا تشدیدوي. او بل دا چې د دوی اقتصاد تر سیاست اغیز لاندې دي، نو په دې خاطر مشکلات زیات دي. هلته په افغانستان کې هم د تاریخي انقطاع یا دسیستونه دي چې یو حکومت راځي شل کاله خلک زلخ کوي چې دلته دا قانون به وي، دا رسم او دود او دستوري، بیا ناڅاپه حکومت ورک شي. دغسې چې هیڅ منطق هم ورته نه پیدا کیږي چې څرنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوی دي په یو شپه کې نسکور شي. نو په دې خاطر دا اقتصادي بې ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې. او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده، په دې معنی چې نوی حکومت کوم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسی دی په دننه په افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلی کیږي او فساد لږ شوی، د دوی ادعا دی چې دا باید تثبیت شي. اما په عین زمان کې دا تقریبا څه کم درې کاله اوس نږدې دي چې پوره سي، اما هیڅ هیواد دا او دې هیڅ بینالمللي موسسې افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلی. او زموږ اساسي لامل د وروسته پاتې والی چې مخکې هم وروسته پاتې و موږ، او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو د شتون په دلیل و، او د هغوی هغه همکار شرکتونه چې د استخدام سطحې ډېر لوړ ساتل، او په عین زمان کې د اماکن تجارتي او اماکن رهایشي کرایه ډېر جګ و، او خلکو ته ډېر پیسې ورکول کېدلې. څوک چې هغوی سره کار کوو ډېر پیسې ترلاسه کول، او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته، او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېده. زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه و، د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه و، او دا متاسفانه تر پایه پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پوه چې نه و، دا خلک تر اخره پورې زموږ رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برسیره کړئ چې په هغه کښې د یو عامې سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلوم وي چې موږ خپل کار د هغه ستراتیژي پر بنسټ تنظیم کړو. تر پایه پورې دا حکومتونه دې ته بریالی نه شول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسیره کړي چې موږ زموږ اولویت څه شي دي، اول کوم کار باید وکړو. نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هېڅ شی هم نشته دی، دا توکل پر خدای ځي. او
بخشی سوال دلته اوس، یعنی آیا دغه له بهر څخه میشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي، دغه د دې باعث شوی دی چې یو څه افغانۍ باثباته پاتې شي او عام خلک له ډېرې قحطۍ سره مخامخ نشي؟
نه، دا د افغانۍ ثبات خو درې دلیل لري. یو دلیل دغه دی چې واردات زموږ لږ شوي دي، تېر په پرسله تقریبا نیمایي ته رسېدلي دي، او زموږ صادرات یو څه زیات شوي دي. او په عین زمان کې هغه زیرمی استراتیجی زیرمی د افغانستان چې زموږ د پیسې پښتوانه ده، او د هغه پر بنسټ هغه ګرنتی لیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی، یعنی افغانی یو اعتبار لري. او د پاکستان پیسې چې ډېر لویدلې دي غورځېدلې دي په دې خاطر دي چې د هغوی یولس اشاره شپږ میلیارد ډالر په اول د کال د دوه زره دیشتم کې شتون درلودل په مرکزي بانک کې، او اوس هغه تقریبا درې اشاره اته میلیارد راټیټ شوی دي. په دې خاطر باندې هغه پښتوانه هم کم شو، نور بحرانونه هم رامنځته شو، د هغوی کلدار مثلا دوه چنده یعنی 50% ولوید. او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چې راځي دا هم یو پنهان یا غیر سرګند څه دی، لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي، ځکه چې دا بیلانس د اساري د هیواد برابري 2.3 میلیارد زمات کول چې په کال 2019 کې پیسې راغلي دي، اوس مهال ماته داسې بریښي چې 2.5 میلیارد تر 3 میلیارد پورې راغلي وي، او دا ډېر پیسې دي، نیمایي د زموږ د ټول واردات. نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي د ودې نه دی، اما یو مسکن دی، ډېر غښتلی مسکن دی، ځکه ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا بینالمللي مؤسسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سږ کال په ژمي کې مرسته نه شي، دونه خلک مري، ولې خلک نه مري؟ او یو لامل یې همدغه چې دا 3 میلیارد ډالر چې د هغوی د مرستو په پرتله دوه چنده دي، دلته غیر رسمي راځي افغانستان ته، او دا پیسې د خلکو په درد ډېر ښه لګېږي. په دې خاطر د ډېر اهمیت لري په خصوص په بیرنی توګه، یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره. اما لکه چې دا خټک څه ویل، دا اقتصادي ډېر او محل اثرات نه لري.
مننه افیسی صاحب. ل خوسته راپورته روحلته په تقریبا بزرګونو کسانو ته شاوخوا 1000 کسانو ته فرسن روجماته برابر شوه دي. همدارنګه لکه په خوست کې چې دا روجماته برابر شوه دي او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دي. خدای افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په بحال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتي افغانستان ته پیسې استولې دي او کندوز یو راپور و چې په هر ورځ تقریبا 200 خورانو ته البته تلته روژه ماته برابر وي. په ځینو نورو شهرونو کې هم ورته شوې دي. خټک په پېښور کې هم دا دود شته او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې په روژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي، هغه موقتی ستونزې یو څه ناسه هواروي کنه؟ یعنی دا کارونه روان دي او کنه؟
فکر نه کوم شیبر صاحب چې دغه وقتی ګامونه دي،
یعنی خودی یعنی شته که نشته، ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډېر کم دي، دومره زیات نشته دي. خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ، چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکارانو سیږي، لوی لوی کاروباریانو سیږي، نو هغوی بیا د روژې په میاشت کې ډېر خیراتونه کوي او دی کورونا نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو نه بهر الته اغي داسې وړې وړې خلتی یخی پاغه کې 2 کیلو بوره پرتی، سلور کیلو پکې غوړی پرتی، 2 کیلو پکې چایا پرتی، داسې پکې دالونه پرتی، اغه پکې یخی او کسان راځي او اغي ته ورکی. او دا اورزی په حساب سره خاص کر دی رمضان چې دا اخیری کې ملاس اورز لاس ورځې پاتې شي، نو دا پدې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمېږي. لاهور نه ډیر نه مو پوي ځکه لاهور ما ډیر وخت نه دی تیر کړی، خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
دیکھ یو بل سوال حافظی صاحب کتا سوې سي، فکر نه کوي چې دغه واړه خیراتونه که یو لورته موقتاً د خټک صاحب چې ویل چې یو ورځ دی یو چا نس مړوي، لیکن بل لورته په اقتصاد باندې منفی تاثیر نه کوي ځکه چې هغه خلک بیا هم عادت شي او بیا خیرات ته انتظار وي.
زګومان کوم چې ډیر منفی غیزه ولري، کسان بد عادت دی د دروازه خپل شکار نه دی. اما دا د ډیر مجبوریت لمخې دی ځکه چې کچيري یو نفر چې یو نه هیڅ نه دی خولي او د کلم نه کله واشه خوري خلک په ډیر ورسپاتي کلو کې په افغانستان کې ډیر خلک بد شرایط لري، هغه کې ډیر شکار دی. اوس تاسو لکه چې فرمایل دا اتحادیې سراسري شرکتونه نفت او ګاز د افغانستان همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان دا په لپسی مثلا زرزر کس دو دو زر کسود لپاره دا بستیا ویشی او دی اتاق رهبری حیات او په این زمان کې دا سر تاجران دی افغانستان دوی دا خپل مرستی جاری ساتي. کساس پام وی دا د هرات د زلزلې لپاره ډیر کورونه جوړ شو دي. اواز یې زموږ همکار د میرویس عزیز او تک 200 میلیون افغانۍ مرسته وکړه. او دا دی پیسی دی تقریبا 3 میلیون ډالر کیږي. همدارنګه نور خلک هم دا کارونه وکړل، دا کمګاري وکړل او نور. اما دا اقتصادي ود لپاره کوم صد نه لري، دا آنی موقتی او زودگذر دی.
د دې ترڅنګ حافظی صاحب مثلا په افغانستان کې یو څبل شي وړو وړو شانو چې تغییر کړی دی، مثلا په کابل کې خیاطان ویلي دي چې دوی کاروبار ښه شوی دی او په دې روژه کې ډېرو خلکو دوی ته جامع وروړې دي، ټوکري وروړې دي چې دوی ته جامع وګنډي. په ورته راپور ازادي راډیو له کندوز درلود، له نورو شهرونو مهم داسې راپورونه لرل چې جامع ګنډلو دود زیات شوی، خو د زنانه جامع بیا څوک نه ګنډي. مثلا دغسې ځینې شان هم حافظی صاحب بیا بیرته هغه د متوسطې طبقې کاروبار اغېزمن کړی نه دی په افغانستان کې؟
داسې دي چې دا تاسو لامل پسې باید وګرځېږي. په افغانستان کې خود مسلط جامع غفانی زموږ خپل نوی جامع دي. هغه خلک چې دریشګان اغوستل او د خارج سخرات هغه هم اوس کمیس پرتو غوندي، هغه څوک چې مثلا بشپل د فورمل جامع اغوستل هغه هم اوس نکتایي او دشان نشته دي او دغه پر ځای دوی مثلا خولي هغه سپینې دي چې دی منځ په وخت کې کیږي بیا لونګي اخلي او دا شان اخلي دا بدل شوی دی. یعنی مثلا زموږ واردات دی مخصوصا د رسمي افیشل ډریس چې دی دغه ډیر لږ دی ډیر لږ دی، حتی تقریبا هیڅوک په دولتي اداراتو کې د اروپایي جامې غوندې نه دانی شي د بازار څخه. دوی مجبور چې کمیس پرتو جوړ کړي او دا فهمغه محدود کالی گندون کی چې مخکې کار کاو اوس لس چنده شوی دی، کله تقل دوه چنده شوی شوی. په دې خاطر باندې دا یو رونق راغلی او خزینه خو مخکې د سیالي له مخې چې بیرون ته کار کاو او خپل د سیالانو لپاره هغه کول اوس خو ضرورت دی په کور کې دی او په کور جامې چې واغون دی مخکې کفایت کوي د پاس لري.
لیکن پام دې برخه کې لافیزی صاحب نه دا پښتنه وکړه. مافیزی صاحب ما په یو راپور کې دا لوستي و چې په بنگلاديش کې مثلا د واړه صنعتونو رواج شوی دی او دا د دې باید شو چې د بنگلاديش اقتصاد وده وکړي. لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه، دغه بهر میشته کدا افغانستان دی کدا پاکستان دی کچرته د رقم واړه صنعتونه خپل خلکو ته خپلوانو ته جوړ کړي کوي برخه مې په دې باندې کار وکړي. فکر نه کوي چې اقتصادي رونق سبب بشي؟
او وخت تاسو کوم غواړم چې هر څه واده خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري. افغانستان افغانستان دی بنگلاديش 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 یو وړم زکه ده چې په هغه کې تر یو سلو سو میلیون نفر څخه زیات
یو سلو شپږ میلیون نفوس لري،
شپږ یو نیم سل څخه زیات خلک اوسېږي. هغه ډیر مشکلات لري، حالت فقر ډیر زیات او مخکې اوس خو ډیر کار دی کړی دی. اوس د ټیکستایل په برخه کې دوی تقریبا اول دي په دا سکه نساجی او هغه بیا د کتان یا په اصطلاح د نخي جامو کې ډېر ښه صورت لري، ښه براند دي. اول ته خو ډېر کار شوی دی او بل دا چې د صنایع سره آشنایي د پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او ځینې نور استعماري هیوادونو چې تر استعمار لاندې ول، وایي چې د استعمار افسر له شوی تاریخ اس کله ناکله هغوی د ټکنالوژي سره بلد شول او ډیر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې حالت شتون لري. افغانستان خو د ټول وخت په جګړه کې تیر کړی وو، د بنسټونو کله ناکله جوړ شو بیا ویجاړ شو خراب شو. او په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شي دي، زموږ اهداف یا ګول څه شي دي، زموږ ټارګټ څه شي دي او د هغه لپاره وسایل د تواصل چي چې کوم لار خلار شو چې پلان دی لار شو او ش لاسرولنی ولرو. او ما ډیر وخت په دغه اکلا حلیزری وکړل او سو یو مؤلفای رشت اقتصادي در افغانستان یو کتاب مولي کلبل کتاب چې د زمانه یوازې تیوریک ارخو بلکې د حکمت عملی چې زه رئیس امید او تاقې یکو پات شوم د افغانستان وم او د سر کې هم کوچیر وم. نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې مالیده او قاته او په دا بورد میټینګونو کې چې په یکو کې په سر کې په ترکیه او تاخ سره او نور سره یا ایران سره یا پاکستان سره او هندستان سره بیا مې دا وپیدل چې په افغانستان کې موږ داس یو کلن لاره چې وی نو که د روسانو وخت وو چې په افغانستان کې وو اول وخت د دیموکراتیک خلک غوښتل چې خپل هویت پیدا کړي خو بیا وروسته روسان راغله له هر څه چې په مسکو کې د دلته غوښتل فلیټ په افغانستان کې و دا ناشونی وي. بیا امریکایان چې راغله اکثرا د کاتوپیس کول خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې وو یا په بل هیواد کې، حتی کله ناکله د دې ولایتونو نمونه هغه مترجمین څخه هېریدل چې هغه بدل کړي او په نوم د پروګرام اقتصادي افغانستاني دا غنانه ته ورکول چې کارای نه درلول په دې خاطر باندې فقر په پنځه پد شو. موږ ته پکار دي چې دی واقعي تاریخ د اقتصاد دی افغانستان او زموږ هغه مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولوتونه لرو او په ځما کې څه کوم امکانات لرو دا ټول باید په دقیقه توګه برسیره شي او یو ملي اقتصادي استراتیژي او دغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامه باید جوړ شي.
منه مننه خټک سب واړه سناتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان ګجرات شو ګجرواله شو لاله موسی شو سیالکوټ شو لکه سیالکوټ چې د پاکستان د لوب سامانونه الته جوړي او هغه بیا بهر ملکونو ته هم زی په ملک دننه په هر کور کې الته یو سنت جوړ دی یم دغه سکه تاسو لاله موسی ګجرات ګجرواله د تورشینو الته کې په کورونو کې دننه د باد پکی جوړیږي د چتواله پکی جوړیږي بیا د